ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو ویاند نجیب عامر او زموږ ټکنیکی ملګری نگین صادق پور دلته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوي. په روانه خبرونه کې د سر موضوع په وانه کې د حکومت په لوه طالبانو لخوا په ډزو د هغو کسانو وژنه او جوبل کېدل دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق و. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مو دلته هم راوړي. د هر څه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر نه.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي واڼه کې ګرس بندیز دی او دوی د حالاتو قابو کولو هڅه کوي. په کابل کې 14 ګڼو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولې ده او د اسرایل وزیر اعظم د ایران خلاف د ځینو اروپایي هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي. پوره خبرونه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان وایي په واڼه کې د تاوتریخوالي د پرونې پیښې نه پس چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته نن هلته ګرز بندیز دی او دوی د حالاتو د سمولو لپاره د 130 مشرانو یوه جرګه غوښتې ده. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او طالبانو ترمنځ لانجه وشوه. راپورونه وایي د طالبانو په ډزو د غورځنګ غړي او عام کسان مړه او ژوبل شوي دي. د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي. د پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان د مرګ ژوبلې د شمیر او د امنیت د ټینګولو په اړه مشال رډیو ته داسې وویل.
دې وخت کې 11 کسان انجرډ دي. یو کیژوال دي شوی دا چې هغه کنفرم دا وانه کې فلال کرفیو دا ما 120 نمبر جرګر وخت هغه سره وانه کې خبرې کوو. حالات به ډیفیوز کوو. امن لپاره به خپل کوششونه کوو.
خو ځینې نورې سرچینې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې زیاته ښکاره کوي. حکومت پلوه طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. خو بل لوري ته نن د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په یوه خبري غونډه کې ویل پرونی جګړه د پښتون تحفظ مومنټ او د امن د لښکر ترمنځ شوې ده. خو پښتون تحفظ مومنټ په وار وار ویلي چې پر دوی وسلوالو طالبانو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور وایي په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو خلاف یې ځواکونو عملیات کړي دي. نوموړي د څرګندونې نن په راولپنډۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. د پاکستان د پوځ ویان ویل که څه هم پوځي مشرتابه لپاره تر ټولو وړاندې د پاکستان ارزښتونه او ګټې د پام وړ دي خو دوی بیا هم د زړه نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کاروایی دې کامیابه وي. میجر جنرال آصف غفور زیاته کړه
ہم سے زیادہ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ کامیاب ہو کے افغانستان سے نکلے ایک سٹیبل افغانستان چھوڑ کے جائیں جو کہ افغانستان کی اپنی جو عوام ہے اس کی خواہش
دے وہی لمنگ نہ زیاد ہوا دہی چا دمرا خواہش نہیں وچ امریکہ دی افغانستان نا کامیاب ہو جی ہغوی دی او با صوبات افغانستان تر شاہ پریک دی او لدی نا با کابل اسلام آباد دوڑا گٹا پور تکڑی نو موڑی زیاد تکڑا دوی ہیلہ لری چ افغانستان سره په شریکا ترہگری خلاف گامونا پور تکڑی. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په زیاترو برخو کې ګرمي لا نوره زیاته شي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض د اتوار په مازیګر مشال لډیو ته ویل د پېښور مردان صوابۍ چارسدي او کوټ په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګرمو سیمو کې په راتلونکو ورځو کې د درجه حرارت 30 سانتي ګریډ نه هم دا اوړېدو امکان لیدل کېږي. پاکستاني رسنۍ وایي د اتوار په ورځ د سن په دادو کې د ګرمۍ له کبله درې کسان مړه شوي دي. د خیر ښېګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی تیره میاشت رویټرز خبر ایجنس ته ویلي ول چې په مای میاشت کې ورته د 15 هغو کسانو مړی وروړل شوي چې د خپلوانو په وینا یې د ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن له غرمې وړاندې په کابل کې د لویې جرګې تالار ته نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. د کابل د امنیت قوماندانې وایي حشمت ستانکزي مشال لډیو ته ویل په دې 14 کې چې ویل کېږي انتحاري و لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د حمله په داسې وخت کې شوې ده چې نن په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې 2000 نه زیاتو دیني عالمانو په یوه ګډه اعلامیه کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد په دې مقول
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه د چي بیرونی مداخلو ته زمينه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوی ده.
د غونډه کې دیني عالمانو له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د حکومت د سولې وړاندیز دې ومني. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمنی، فرانسې او برتانیې په سفر په دې مخروان شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د شوي جوهري تړون د تعدیل لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. نتنیاهو د اسرایلو په ګاونډ کې له سوریې څخه د ایراني ځواکونو د وستلو لپاره هم د یادو هیوادونو ملاتړ ته سترګې په لاره دي. د اسرایلو وزیر اعظم به په دغه څلور ورځني سفر کې چې لنن نه پیل شو، د جرمنی، فرانسې او برتانیې له مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. لومړی ملاقات به نن د جرمنی د وزیر اعظم انګلا مرکل سره وي. د سفر له پیلولو وړاندې نتنیاهو وویل، زه به د دریو مشرانو سره ګورم او د ایران پر مسله به ورسره خبرې کوم. نوموړي زیاته کړه، هغه غواړي پر ایران فشار واچول شي سو د جوهري پروګرام خلاف سختي زیاته کړل شي. تیره میاشت واشنگټن د ایران سره له جوهري تړونه د وتلو اعلان کړی او دای هم ویلو چې هغه بندیزونه به پر بیا لګول کیږي چې د جوهري تړون پر مهال ترې لرې شي. اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې ننګه کړې وه او ویلي وو د بندیزونو لرې کېدو ایران ته دا اجازه ورکړې وه چې په منځني ختیځ کې د خپلو ځواکونو او د جنګیالیو ډلو له لارې خپل موجودیت پراخ کړي. د ګواتیمالا چارواکي وایي پرون د یو اورشیندونکي غر نه د لاوې راوتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خوشا 300 نور ژوبل شوي دي. پیښه د سر ښار ګواتیمالا نه 30 کیلومتره واټن کې پرتې سیمې والکان دی فیګو کې رامنځته شوې ده. راپورونه وایي د لاوې سیلاب 8 کیلومتره مزل کړی او په لاره کې پرته کلي او کورونه یې اغیزمن کړي او خلک یې سوځولي دي. د ګواتیمالا د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر سرګیو کاباناس وایي هلته زخمیان سوځېدلي او مړه کسان لیدل کیږي. په هوا کې د ایرو الوتلو له وجې د ګواتیمالا ښار ایرپورټ هم بند کړل شوی دی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ باید پام وکړي.
نن د اسلام آباد د سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 119 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ 40 پیسې او په 195 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 138 روپۍ 80 پیسې او په 139 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 40 پیسې او په 22 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 12 روپۍ 50 پیسې او په 12 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 3 50 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 15 50 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 9 بنو کې 4 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته وګی خبرونه تازه مونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول او د موسم حال او د کرن صوبې مهم درته وړاندې کی. د دې روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په وانکی د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو حکومت پلوا طالبانو بریت کړ.
مطلب معلومات
تیر ورځ په ولی باغ 400 کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د فاټا د انضمام په اړه وویل، د تیر خالی پشپا په کوټه کې د کوئلې په یو کان کې درې د سواد سره تعلق لرونکي کان کندونکي ووجل شول. د دې ذمہوار څوک دي؟
ذمہواری خو د انسپکټر آف ماین چې ده کنه محکمه ده، دا هغوی ذمہواری ده. د هر علاقې زموږ په بلوچستان کې چې څومره علاقې دي ماینینګ ده، د هر یو جدا جدا انسپکټر ده.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، تیر مازیګر په واڼه کې چې د جنوبي وزیرستان لوی ښار دی، دغلته کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو باندې په مبینه توګه حکومت پلوا طالبانو بریدونه کړي دي، ډزې پی کړي دي، په دې کې یو شمیر کسان ژوبل شوي او وژل شوي دي. دغه ټول حالات زموږ همکار سیلاب محسود څارلي دي او دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راغلو.
پرون دی اتوار په ورځ مازیګر مال پنځه بجې د سولي وزیرستان ستر پنډغولي وڼکښې د پښتین ژغورنه غورځنګ او ځایي طالبانو په منځ کښې شخړه او یو طرفي ډزونه وشول. په شخړه کښې د ځاني زیان مرګ ژوبلې په بارې کښې متضاد اطلاعات رارسېدلي دي. د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سویل احمد خان وایي چې د ابتدایي رپورټ په مطابق د غورځنګ یولس کس سون پر ارجلی او یو ژل شوای دا وخت په سیمه کښې ګرځبندیز لګېدلی دی.
رپورٹس راضی کا نا نو آگئی کے خو دے وقت کی گیارہ کسان انجرڈ دی جو کیجوئل دی شوی دا چاہا کنفرم دا وانا کی فلال کرفیو دا ما 120 نمبر جرگر او اختا آگئی سر وانا کی خبری کو حالات با ڈیفیوز کو امن دا پارا بخپل کو ششو نا کو دا سیچویشن نور اسکیلیٹ نشی او خبرا زر تر زر امن طرف تر آتاو شی.
دیوانس تر اسپتال نا رواتلی دیوانا یو سی دون کی محمد رفیق دی یو مڑی پر شامل دی پر ارجل یو شمیر اتا دیر شو
سیول اسپتال وانا کے 38 کسون زخمی ہونی پر دخ کے یو کس ایکسپائر شوائی وہ دانو 37 کسون زخمی ہونی خو اکثر ٹول باچ ہوئی دو کسون پر کسی ریس ہوئی دانو مطلب سو پلوس لگے دلائی سو پوکشا لگے دلائی پر بزرگ بند کرتی لگے دلائی تو معلومات نہ کیجی چمہ دلاتا صورت حال ہے.
پر دیر اسمیل خان سے دو مشال ریجو پر پشتان ہے دو خوشائی دارے یو زیموار چاروائی چکم خپن نوم جواتا وال او جاغ ریکارڈ کول خوش نکڑل دے دو مڑیو او پنجویشت پر جلیو پخلای وکړلی. په پیښه کښې پر ارجلی یو ځایي خبریال نورعلي وزیر د شخړې په سترګو حال په دا رنګ بیان
کړ. مکمل یلغار یې وکړ پلته په عام عوام باندې ټکیم ولته ځایي طالبان وي غټه وسله استعمال کړه واړه وسله استعمال کړله ساوینه کسون پکې زخمي شول شپږ کسون شهیدون دي او ولته په سپتالونه کې امرجنسي لګېدلې وه ډېر مریضون دي ټکیم نږدې سیمې سپتالونه دي هغه ته مریضون په افسر
مشال ریڈیو چپداغا لڑکشے دے پشتین ژغورنه غورځنګ ستر مشر منظور پشتین سرا تماس ونی وا اغوی سوو ویل وار وای زنه
سرکاری طالبان یعنی چې په کیمپ شو کوم د آرمی کیمپ سره ننه اوسېږي هغه طالبان راوځي د عامو خلکو نه د پی ټی ایم ټوپۍ بلتوي بیا یې علي وزیر ته دمکیانې رالغلې وې هلته چې کوم د پی ټی ایم سرکر دا غړي دي نو هغوی ته هم د مرګ دمکیانې ورکړې چې مونږ تاسو مړو. علي وزیر خپل کلي ته تللو چې کله دا یې ورسېدو هلته ډېر زیات خلک استقبال ته راغلي وو نو دوی طالبان راغلل د کیمپ نه هلته یې عامو خلکو باندې تشدد شروع کړ نو خلکو نعرے بازی شروع کړه نو په دې نه بعد دوی فائرنګ ته شروع کړو دغه چې کوم زیاتی روان دی د پښتنو سره د ډېر دور نه روان دی اوس هم روان دی دوی انشاءالله مونږ راوتلي د هغې دپاره یو چې دغه به بند کېږي.
د وڼه د اوسېدونکو د وینا په مطابق د منظور پښتین د ټوپۍ د مخنیوي په وجه د غورځنګ او ځایي طالبانو په منځ کښې د څو ورځو نه کشمکش او جرګې مرکې روانې وې چې کومې تېره ورځ د دغې پیشه او مرګ ژوبلې باعث وګرځېدې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګي په دې موضوع کې پاتې کېږو او دا چې په واڼه کې څه شوي دي کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده او دغلته څه روان دي اوس هلته ګزبندیز دی نن جرګه هم راغوښتل شوې ده په دغه ټولو حالاتو باندې د پاکستان د سیاسي ګوندونو څه دریځ دی دغه ټول سیاسي ګوندونو سره زموږ همکار ظفر خان خبرې کړې دي او د هغوی دریځ یې راغونډ کړی دی. په دې راپور کې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د اتوار پر مازیګر د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د رامنځته شوې پیښې په غبرګون کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود اچکزي د خپلو پلویانو ترڅنګ په ټولو پښتنو غږ کړی چې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړي او د واڼه د پیښې په ضد دې خپل غبرګون وښیي. د ګل په ورځ پېشمني مهال په ټولنیزې میډیا فیسبوک په خپاره شوي پیغام کې اچکزي وویل
تش په دې بنیاد چې خلک خپل حقوق غواړي یا د هغه ظلمونو خلاف احتجاج کوي چې دوی سره شوي دي دا رنګه رویه دا د زغملو نه ده. زه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لوی کارکون پیس د هر کارکون سره دا غوښتنه کوم چې دوی دې د دې لورین خلاف راوځي، پر امن احتجاج دې وکړي، د پاکستان د واکدارانو سره مشخص چې مهرباني وکړي، پر اور پټرول تیل ما اچوي.
اچکزي د نړۍ په نورو برخو کې په میشتو پښتنو هم غږ وکړ چې د وانه د پیښې په ضد دې مظاهره وکړي. د جماعت اسلامي ګوند پروفیسر ابراهیم نن له مشال رادیو سره په خبرو کې د وانه په پیښه کې د ولسی خلکو د وجنې غندنه وکړه او وی ویل ک په ملک د قانون بالادستی قائم شي نو ټول مسلې به هوار شي، خو تر څو چې قانون نه عملی کیږي دا پیښه به دوام ولري.
نو موږ هم دا غواړو چې هر سړی د قانون په باندې پابند شي، او که ایجنسی وي او که فوج وي او که حکومت وي، آئین او قانون پابندی په هر ځای باندې لازمه ده. آئین او د قانون پابندی چې شروع شي
همدارز عوامی نیشنل ګوند هم د وانه د پیښې غندنه کوي. د یاد ګوند رهنما سردار حسین بابک نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د باچا خان لارویان دي او په هر ځای کې د تشدد د پیښو مخالفت کوي.
موږ په دې خبره نه پوهیږو چې دا ذمہ دار خلک دا واکداران خلک دا د دې حالات احساس ولې نه کوي چې دا ټول مخلوق سره پاسېدل دي. د فاټا ځوانان چې دی هغه را پاسېدلي دي. تاسو ګورئ د پرون راسي په دغه علاقه کې ډېر لوی اړې دړې دي او ډېر خلک راوته دي، ډېر خلک بهر راوته دي. هغوی دا ته پوښتنه کوي بیا چې دا طالبان یا دا دهشتګرد بیا له کومې غاړې رالو او بیا په کولاو ګرځي. نو دا سیزونه به بیا ډېر لوی حالات چې دي هغه به ډېر زیات خراب شي.
بابک زیاته کړه چې حکومت باید د دې پیښې پلټنه وکړي ځکه چې پښتنو مخکې هم د سر او مال ډېرې قربانۍ ورکړي او باید د دوی له سیمو جنگ او د بدامنۍ داسې پیښې نورې ختمې کړی شي. یاد دي وي د اتوار پر مازیګر ځایي وسلوالو په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو او غړو ډزې وکړې چې پکې د مرګ جوبلې خبرونه مخې ته راغلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او څنګه څنګه چې په وانا کې د حالاتونو ولس خبري د پاکستان په بیلابیلو برخو کې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې احتجاج په دغه اړه باندې کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو باندې ولې دغه سي ناتار ډزې شوې دي. په دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوات منګور کې په وانا کې د پی ټی ایم په غړو په عامو خلکو برید په ضد احتجاجي مظاهره کړې. د میپ صوبایي مشر مختار یوسفزی وویل چې دولت دې دغه برید کوونکو په ضد کاروای وکړي او جواب دی ورکړي چې دغه مسلوال سوکول. تفصیل په دې راپور کې.
سوات منګور کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تر سوري لاندې یو لوی احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سیمې مشرانو ګډون وکړو. احتجاجي لاریون د نشاط چوک منګور نه تر مکان باغ پرېس کلب پورې ترسره شو. مظاهرې ته د یادې پارټۍ یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر مختار یوسفزی وویل
چې په وزیرستان وانا کې یو خواته د سیکیورټی فورسز خلاګانې دي، بل خواته یې دهشتګرد ساتلې دي. د ضرورت په وخت کې په تش لاسو پښتنو باندې حمله ورکوي. ما د دې عمل ډېر سخت مزمت کوو. د دې ملک واکداران په دې خبره باندې خبرو چې دا کوم اور تاسو بل کړی دی. که ستاسو دا خیال وي چې په دې کې به یوازې پښتانه سوځي، دا اور به تر اسلام آباد تر لاهور رسی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو شمېر کاروندانو په دغه محل لاسونو کې بینري او چاټونه راغستلي ول او پکې د ترهګرو په ضد نارې لګولې وې. دوی غوښتنې کولې چې د پښتنو په سیمو کې د خصوصا او په ټول ملک کې د ترهګرو په ضد کارروایي وکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه تاسو ته پاره دي. تاسو پام یو بل راپور تر راغلم. عوامی نیشنل ګوند وایي چې د فاټا ولس د بنیادی حقوقو او ترقۍ لپاره به د قبایلي ځوانانو سره اوږه په اوږه کار کوي. تیر ماښام په ولی باغ چارسده کې د جماعتي پر مهال د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د ګوند دوه غوښتنې چې په یوه ورځ د ټول پاکستان په څیر پارلماني ټاکنې او په آئینی ترمیم کې د قبایلو لپاره د وزیرانو کوټه مختص نشي دغه پوره شوي نه دي، خو دې لپاره به دی وایي چې هڅې جاری ساتو. تفصیل په دې راپور کې د یو وړې دمې نه پس. عوامی نیشنل ګوند وایي چې د فاټا د انضمام په اړه د دوی دوه بنیادی غوښتنې نه دي پوره شوي او د دغو غوښتنو پوره کولو لپاره به هڅې جاري ساتي. تیر ماښام په ولی باغ چارسده کې د قبایلي ځوانانو لپاره د روژه ماتي د یو دعوت پر مهال خپله وینا کې د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل په کومه ورځ چې د پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان صوبایي اسمبلیانو لپاره ټاکنې کیږي هم په هغه ورځ دې زمشو سیمو کې هم وشي. او بله غوښتنه مو دا وه چې په یو دیرشم آئینی ترمیم کې دې ولیکل شي چې په صوبایي اسمبلۍ کې بعد دغو سیمو سره تعلق لرونکي یو شمېر وزیران هرومرو وي، ځکه چې د قبایلي سیمو خلک که د خپلو ستونزو لپاره راځي نو چې چارسده او مردان ته منډې نه وهي. تېر ماښام د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان د فاټا یوت جرګې یو شمېر غړیو ولی باغ کې د عوامي نیشنل ګوند د مشرانو سره د ګوند په بلنه په دې موخه ملاقات وکړو چې د فاټا د انضمام په لړ کې د جرګې د غړو د هڅو اعتراف وشي. د دې جرګې ویاند امیر اپریدی مشال ریډیو ته د دې ملاقات په اړه زیاته کړه.
څومره سیاسي قیادت چې دی هغوی د فاټا یو جرګې د کاویشنو ستایش وکړو او زموږ ستایش لپاره اپریسیشن لپاره سبا 12:30 بجې باندې موږ نواز شریف ته راغوښتي یو او د ماښام له چې دی ملي رهبر افتخار احمد خان شرپاو چې موږ ملګرو لپاره
خان وویل چې په پاکستان کې د پښتنو بقا او یووالی د وخت ضرورت دی. نوموړی زیاتوي اسفندیار ولی خان وویل چې افغانستان په چترال، دیر او د بلوچستان په سیمو اعتراض نه لري چې د پاکستان برخه دي، نو په قبایلي سیمو هم یې اعتراض نشته.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې به په راتلونکو څو ورځو کې د درجه حرارت یا ګرمۍ درجه څلوېښتونه واوړي او یا لدې به زیاته شي. د دې ادارې چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ګرمو سیمو کې په راتلونکو دوه او درې ورځو کې د باران امکان نشته. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان موسمیاتو اداره وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې ګرمي زیاته وي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض د اتوار په مازیګر مشال لړیو ته وویل د پیښور مردان سوابه چارسدی او کوارټ په ګډون د خیبر پختونخوا په ګرمو سیمو کې په راتلونکو ورځو کې د حرارت درجه څلوېښت سانتي ګریډ او یا له دې هم څخه د زیاتېدو امکان دی.
دا اوس کے مہینہ ہے جون، دا پاکستان کی سب سے گرم ترین مہینہ تھا اور دیکھے جب میکسیمم ٹیمپریچر رائز کی گئی بعض علاقوں کے تقریباً 50, 46, 47 زیادہ تر موسم چرے اگر خوش دے باران والے چانس پتی نشتا. خیبر پختونخوا کے مخ کے نصب یو ہفتہ مخ کے 15 ورځې بارانونه او کلب او ریاض وه، خو دا غینه هغه سیستم اوس ختم شوی دی.
محمد ریاض په خیبر پختونخوا د ورګډو قبایلي سیمو په اړه وایي د آب و هوا بدلون له وجې په هغو سیمو کې هم موسم د پخوا په نسبت زیات تود شوی دی او راتلونکو دوه درې ورځو کې هلته هم د باران امکان نشته.
قبایلي علاقې هغه زموږ هغې کې هم اوس د ګرمۍ سپیل چې دی ویو چې دی هغه شروع دی. جون مہینه چې دی دا ګرم ترین مہینه ده
پاکستان کے. دا چې د سخت گرمی او تودو سپو نه د خوندی پاتې کېدو لپاره څه کول پکار وي په مومندو کې سرکاري ډاکټر داود مشال لیډیو ته ویل د زیات گرمی له وجې په بدن کې اکثره د اوبو کمی راځي، نو باید دې خبرې ته د زړه ناروغه کسان زیات پام وکړي.
فارمل باندې جیسے کپڑا وپا کے چترا متر جان سے رکھ لیا کہ ڈائریکٹ سن بھی نہیں ہٹتی تقریباً روزے ساڑھے مار دے گی جانا کم از کم چاہیے اتی گیلا سے اس کی دشمنی بول رہے جو وہ کرنا بند رہ گیا اور مشمان نہ ہو بس سات بس سات بنے بول کو کور پکار دی
د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په سند کې د تودوخې درجه زیاته لوړه ده. پاکستانی رسنۍ وایي د اتوار په ورځ د سند په دادو کې د ګرمۍ له کبله درې کسان وژل شو. محمد ریاض یاتوی چې په کراچۍ کې دا مهال سخته ګرمي ده خو له سمندره ورتلون کې تودې سپې بندې شوې دي. په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی تیره میاشت رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي وو چې په می میاشت کې ورته د 15 اغو کسانو مړی راوړل شوي دي چې د خپلوانو په وینا یې د تودو سپو له وجې مړه شوي دي. په سروې خپرونه کې دې زمونږ خویندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډېر فرمایش پس دا نمبر 00422211200015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مایو
مونږ مهم پته مایو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دا خبرونه که تاسو غواړئ نورې خسته شي نورې ستاسو د توقعاتو ستاسو د ارمانونو ستاسو د سوچونو مطابق شي مونږ ته ټلیفون وکړئ مونږ ته تجویزونه راکړئ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تیر خالی په شپه د کوټې سره نږدې د کوهلی په یو کان کې د چاودنې له امله درې کان کندونکي ووژل شول. د روان کال کې د وژنو سره د وژل شوو کان کندونکو شمېر څلوېښت پورې ورسېد. د بلوچستان د قانون چیف انسپکټر وای چې د پیښې نه پس یې د یونایټډ منرل کمپنۍ ملکیت دا کان د ناکافي حفاظتي تدابیرو د نشتوالي له وجې تړلی دی او په دې اړه یې د پلټنو حکم کړی دی. د وژل شوو کارکوونکو تعلق د پښتونخوا د دیر او سوات سره و. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د بلوچستان د قانونو چیف انسپکټر وایي چې د کویلی په قانونو کې د مرګونی پیښو لوی سبب د حد نه زیات جوړول دي. افتخار احمد وایي چې دغه جوړتیا دا مهال د سلورو نواخلي تر 500 فوټو پورې رسیدلې ده. هغه دا خبره تیر مازدیګر پس له هغې مشال لیډیو ته وکړه چې د خالی په ماښام کوټې سره نږدې د کویلی په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله درې کان کندونکي او یو امدادي کارکوونکی ووژلی شول. نوموړی زیاتوي چې د قانونو ټیکهداران د دې پیښو
د بلوچستان په 15,000 قانونو کې تقریبا ټول ډیر ژور شوی دی او حکومت د ژورتیا لپاره هم څه حد نه دی ټاکلی. نو دا د کولی یا د سکرو د کان خاصیت دی چې څومره ژورې کانې نو اور اخلي او بیا دا کان کیندونکي د دغه اور رپورټ کولو پر ځای هغه د اور خوله بنده کړي او مخکې ولاړ شي. د دې تازه پیښې سبب هم دغه و چې یو ځای کې اور لګېدلی و او کان کنونکو یې پروا ونه کړه او خپل کار یې جاري وساته. نو بیا د دغې لګېدلي اور د ځای نه ګیسونه جمع شول.
خو بلخوا د قانونو یو ټیکهدار ظاهر خان وایي چې حکومتي انسپکټرانو ته د دې هر څه وجوهات معلوم دي نو بیا ولې قانوني کاروایی نه کوي؟
دا ذمہواري خو د انسپکټر آف ماین چې دی کنه دا هغوی ذمہواري ده. زمونږ په بلوچستان کې چې څومره ماینینګ دی د هر یو جدا جدا انسپکټر دی د هغې چیف انسپکټر آف ماین دی. خو د هغوی مثال داسې لکه د تھانې دا خو د هغوی کار دی. د دې هر میاشت انسپکشن او ماین انسپکټر په درې کاله باندې راځي نه فیوریې ته راشي
د افتخار احمد نه مې وپوښتل چې د حکومت ذمہواري نه جوړیږي چې دې قانونو کې د کارکوونکو د ژوند خوندي کولو په موخه ګامونه پورته کړي.
یوازې د بلوچستان په دوکۍ کې 800 قانون دي او په ټول بلوچستان کې کم او زیات 15,000 قانون لپاره 9 انسپکټران دي. نو د یو انسپکټر لپاره دا څنګه ممکنه ده چې د دغو ماینونو یا قانونو معاینه وکړي؟ دا خو د مزدورانو اتحادیو ته پکار دي چې د قانونو مالکان مجبور کړی چې د قانون سره سم د هر کان لپاره یو انسپکټر وساتي. دا مهال دلته داسې هیڅ نشته.
خود مزدورانو د اتحادیې نېشنل لیبر فیډریشن صوبې بلوچستان صدر میرداد خیل وای چې سازمان یې په دې اړه احتجاجونه هم کړي او مذاکرات هم خو حکومت خپل ذمہواري نه پوره کوي.
لیبر یونین خو همیشه کوي دا د مونږ آرٹیکل اشار کری دی نور دے دی مظاہرے کری دی لیکن دا دا مالک او دا مزدور خودے فرق دے او بیا دا خود مواری دا حکومت دا کم سریتا چھے لائسنس ور کئی ڈی ایم ڈی وغیرہ دا مالک تھا نو مالک تھا نو کم از کم دا معاہدہ ہو کی گنا سی دا دے کی سا حادثہ تھی دا غت مسائل وی آگا بتا حل کئی کاغا وہی چیز دا کار کو مانو ال بیا گئی تا لائسنس ور کئی
پ تیرو پینو میاشتو کی دا بلوچستان دا کوئلی قانون کی دا ڈول پی خو کی تردا محل سو سلوی کسان وجلی شوی دی خو تردا محل دا کان کندون کو دا حفاظت لپاره نو خو کما قانون سازی شوی دا او نو نور ادارو کوم گامونا پورته کړی دی تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی دی تازه خبرونه راوړي دي هغه نه به اورو د خبرونو لنډیز
جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټس ویل احمد خان وای په وانه کې د تاو تریخوالی د پرونی پیښې نه پس خلکو ته مرګ ژوبله واوخته نن هلته ګرز بندیز دی او دوی د حالاتو د سمول لپاره د یو سلو شلو مشرانو یوه جرګه غوښتې ده د پاکستان پوځ وایي جګړه د امن کمیټې او پښتون غورځنګ ترمنځ شوې ده خو یاد غورځنګ وایي پر دوی طالبانو ډزې کړې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسف غفور وایي په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو خلاف یې ځواکونو عملیات کړي دي نوموړي نن په راولپنډۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل که څه هم پوځي مشرتابه لپاره تر ټولو وړاندې د پاکستان ارزښتونه د پام وړ دي خو دوی بیا هم د زړه نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کاروایي کامیابه وي افغان امنیتی چار واکی وای نن په کابل کې د لوی جرګې تلا ته نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د کابل د امنیت قمندانې وای حشمت ستانکزي مشال لړۍ او تویل په دې 14 کې چې ویل کېږي انتحاري ولک تر لږه اووه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي د برید مسؤلیت تر دې ګړی چا نه دی قبول کړی د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني فرانسې او برتانیې په سفر په دې مخه روان شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د شوي جوهري تړون د تعدیل لپاره ملاتړ ترلاسه کړي د ګواتیمالا چارواکي وایي د یو اورشیندونکي غر نه د لاوې راوتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او شاوخوا 300 نور ژوبل شوي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کوټ میشته سیمو ته لاړ نوموړی هڅه کوي چې د رواني میاشتې 23 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کوټ میشته سیمو کې خپل ملاتړ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر ناوریدو او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کوو راځي چې دا
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز وایي د پاکستان د ټاکنو کمیسون د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نیټه تر د هغې وروسته وغځوله چې د لاهور های کورټ دغه کاغذونه ناسم ګرځولي وو او الیکشن کمیشن ته هدایت جاری کړی وو چې د نامزدګۍ کاغذونو کې ترمیم وکړي او یا یې نوی چاپ کړي د کومې وروسته چې سپریم کورټ د لاهور دغه حکم وځنډولو او وی ویل چې انتخابات په خپل وخت کېږي ادارې وړاندې لیکي که څه هم په پاکستان کې دا دویم ځل دی چې یو جمهوري حکومت خپله موده پوره کوي خو د بدمرغه د باوجود هم داسې ناباوري صورتحال جوړ کړل شوی چې یوازې د پاکستان دوه سیاسي ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نن پرې اندېښنې ښودلې او بل طرف ته د اوټونو د ځنډېدو پر ضد تر اوسه د پاکستان تحریک انصاف سره کلک دریځ نه راغلی او دا صورتحال د پاکستان د جمهوریت لپاره لوی خطر دی ادارې اخري کې وایي اوس د انتخاباتو د ځنډولو هیڅ جواز نه دی پاتې او دا په خپل وخت په 25 جولای کې دی شي او دا چې نگران وزیر اعظم جسټس ناصر الملک به هم دې لړکې خپل کردار ولوبوي او هغه په دولس د خواهشاتو پر ضد یو ګام هم پورته نه کړي د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې په لومړي ځل دوه ځله جمهوري حکومتونو خپله عیني موده پوره کړه چې لکه بلې ورځ په ورځ جمهوریت ته ودرسي او مضبوطیږي ادارې وایي څنګه څنګه چې ټول ټاکنې رانږدې کیږي هغه رنګ سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه هم لګوي کوم چې د جمهوري رویو پر ضد دی ادارې اخري کې وایي دا وخت ځینې قوتونه د انتخاباتو ځنډول غواړي په کار د چې د دوی مخه ونیول شي د دې ترڅنګ نوې وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په هشت نغری سیمه کې د دوو کورنیو خپلو کې د جګړې دوران یو 14 کلن جنې به پر دې کړې شو او دارنګ په پینډې کې هم یو 14 کلن جنې خپل د تر زوی د غیرت په نوم وجلې ادارې وایي د دارنګ پیښو روستو ښکاری چې مونږ په ځنګل کې ژوند کوو او هر چاته قانون په لاسو کې دا غستو اجازه ده ادارې وایي که په یو ټولنه کې عدل او انصاف وي نو د دارنګ خلکو مخه هم نیول کېږي او د دوی پر شا چې څوک ولاړ وي هغه هم رامنځته کېدای شي. هم داسې خلک د انسانیت په مخ یو داغ وي او د دوی پوجه په بهر ملکونو کې د دین او پاکستان بدنامي کېږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه یوه لیکنه وایي، داسې بریښي چې اسلام آباد د دې لپاره چې له واشنگټن سره یې اړیکې ښې شي ډاکټر شکیل افریدی له بنده خوشې کړي. په نوموړي تور دی چې بیپټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو په چارو کې یې له امریکا سره مرسته کړې وه. بلخوا رویټرز خبري اجانس د نړیوالو ادارو د یوې تازه سروې په حواله وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له سکولونو بهر دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا.
د ساؤتھ چائنا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکنه وایي د اسلام آباد په حکومتي حلقو کې داسې ویل کېږي چې د پاکستان حکومت د دې لپاره چې له امریکا سره یې اړیکې خشي ښایي ډاکټر شکیل افریدی خوشې کړي. پر نوموړي تور دی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په بیپټ آباد کې د موندلو په چارو کې یې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی اے سره مرسته کړې وه. په لیکنه کې د پاکستاني او سرچینو په حواله ویل شوي اسلام آباد چمتو دی چې د شکیل افریدی پر سر د معاملې له لارې له واشنگټن سره خپلې اړیکې ورغوي. ولکی کی د شکیل افریدی د قضیه په اړه پاکستان او امریکا خبرې پیل کړې دي. نوموړی له وسلوالو سره د اړیکو په تور له 2011 زیږدیز کال راهیسې د پېښور په یو جیل کې بندي دی. د جیل چارواکو په وروستیو کې افریدی یو نامعلوم ځای ته بیولې چې دې کار د هغه د خوشی کېدو په اړه ګنګوسې لا هم ډېرې کړې دي. لیکنه د افریدی د وکیل قمر ندیم په حواله وایي د خبر ده چې موکل یې کوم بل ځای ته منتقل کړل شوی خو په دغه اړه دقیق معلومات نه لري. د پاکستان خارجه وزارت البته د افریدی د خوشی کولو خبرونو په اړه لا علمي خودلې. لیکنه کاږي پاکستان د دې لپاره چې ډاکټر شکیل افریدی د دروغو د واکسینو د یو پروګرام په ترڅ کې امریکایانو ته په پیپټ آباد کې د اسامه بن لادن د کور په اړه معلومات ورکړل پر هغه له هیواد سره د غداري تور لګوي. بن لادن د 2011 زیږدیز کال په مې میاشت کې هم د پیپټ آباد په خپل کور کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. پاکستان تر دې مخکې پر خپل خاوره د هغه د موجودیت خبرونه ردول. لیکنه زیاتوي د پاکستان یوې محکمې ډاکټر شکیل افریدی له وسلوالو سره د اړیکو په تور د 3 کلونو د بند په سزا محکوم کړ. په 2014 زیږدیز کال کې د نوموړي سزا 3 کلونو ته کم شوه. بلخوا رویټرز خبرې ایجنسی د بشري مرستو د نړیوالو ادارو د رپورټ په حواله چې د اتوار پر ورځ خپور شو په لیکنه کې وایي چې د افغانستان د ماشومانو شاوخوا نیمایي برخه ښوونځیو ته نه ځي. په هیواد کې روانه جګړه د خلکو غربت د ماشومتوب ودونه او د انجونو پر ضد توپیری چلن هغه څه دي چې افغان ماشومان یې له ښوونځیو بهر ساتلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د امریکا نړیوال پرمختیایي پروګرام یو ایس ای آی ډی او د سیمول هال په نوم یوې خپلواکې ادارې په افغانستان کې په ګډه کړې خپلې سروې کې موندلې چې د افغان ماشومانو 40% برخه چې عمرونه د 18 کلونو په منځ کې دي له سکولونو بهر دي. له دوی څخه 20 ماشومان نجونې دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اسرائیل وزیر اعظم د عثماني سلطنت لخوا د ارمینیانو غنې بجنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې بحث انډولای دی. اسرائیلی چارواکو ویلي دي چې دا بحث ښایي د ترکی د پارلماني انتخاباتو پر نتایجو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګټه اغیز وکړي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې لایحې په اړه بحث ځنډولی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ګڼې وژنې ته د جنوسایډ یا عمدي ډله ییزې وژنې په توګه رسمیت ورکوي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو تبعیدېدل او وژنه هم د ترکیې او هم د ارمنستان لپاره په ډېره حساسه مسله بدله شوې ده. ارمنستان وایي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني لخوا له 6 میلیون د زیاتو یهودانو له ګڼې وژنې یا هولوکاست مخکې ارمنان د ډله ییزې عمدي وژنې یا جینوسایډ لومړني قربانیان دي. ترکیه له دې نظر سره مخالفت کوي او وایي د وژل شویو ارمنانو شمیر د شوې ادعا په پرتله ډیر کم دی او د خلک د عیسویانو پر ضد د عثماني امپراتورۍ لخوا د پلان له مخې په سیستماتیک ډول نه بلکې د کورنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي دي. د اسرائیل د بهرنۍ چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې نتنیاهو د دې وزارت له سپارښتنې سره سم په دې اړه بحث د هغو اندېښنو له کبله د ترکیې د انتخاباتو تر پایه وځنډاوه چې ښایي دا د ولسمشر اردوغان له بریا سره مرسته وکړي. اردوغان هیله من دی چې د یوې بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. فرانسه، جرمني او له شلو زیات نور هیوادونه د ارمنستان دریځ تاییدوي او دا ګڼه وژنه جنوسایډ بولي. د اسرائیلو پارلمان هم د می په درویشتمه نیټه هغه طرحه تایید کړه چې د ارمنانو ګڼې وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې د بحث غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د ترکیې پارلماني انتخابات د جون په 24مه نیټه په پام کې دي. د ترکیې او اسرائیلو ترمنځ اړیکې خورا زیات سړه شوې دي. اردوغان په دې وروستیو کې اسرائیل تروریست دولت وباله او د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیل د حکومت اقدامات یې د نازی جرمني اقداماتو ته ورته وبلل او نتنیاهو په ځواب کې وویل چې د اردوغان خپل لاسونه د هغو بې شمېره کردانو په وینو سره دي چې په ترکیه او سوریه کې وژل شوي. له دې څرګندونو وروسته ترکیه د اسرائیلو سفیر ویست او د اسرائیلو حکومت په بیت المقدس کې د ترکیه سیاسي ماموریت ته د وتلو امر وکړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د منځنی ختیځ هوا د قطر د دفاع وزیر ویلی دی چې موږ به ایران سره چرې هم جنگ ونه کړو. په دې اړه باندې نور تفصیل صفی الله ستانک ځین اورو.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد الاتیا پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ورسره یوې جګړې ته ننوځي. ښاغلي اتیا وپوښتل آیا دا به غوره وي څو امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي. هغه وویل که په سیمه کې یو بل دریم لوری جنگ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي دا به ډیره خطرناکه وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم له کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د دې خبرې ښایي په سیمه که د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجه وي چې له تیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماټیک بندیزونه لګولې دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو لپاره کولو ډډه کوي. ایران د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د تراګرو ډلو په تمویل تورن دي. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبرې کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپل کابینې په غونډه کې ایران یاد
کړ.
د وای ز اروپا ته زم او لدرې اومده مشرانو د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره ګورم. زه به د سیمې د تحولاتو په اړه له دغه مشرانو سره خبرې وکړم او تمرکز به مې پر ایران وي، په خاص توګه د دغه هیواد د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو په اړه. زه به همداراز یو نه بیلیدونکي حقیقت هم هغوی ته واضح کړم، هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. دوی خبره په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي. نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونه وکړه چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا بیا له ایران سره د خبرو په مخ ته وړلو ټینګار وکړ. کله چې د قطر له دفاع وزیر وپوښتل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي څو د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حملو کې کار واخیستل شي، هغه وویل هیواد یې د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای د خبرو له مخ ته وړلو ملاتړ کوي. قطر اوس وخت د لسو زرو امریکایي سرتیرو کوربه دی چې د اودیده په لومړۍ اډه کې پراته دي او له همدې ځایه تر ډیره د داعش پر ضد د امریکا د کمپاین او افغان جګړې ته استول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. افغانستان ته د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه او 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دغه ډلې مشر د یکشنبه په ورځ له مشال لیرو سره په خبرو کې وویل د مئی په میاشت کې 1500 ملکیان ووژل شول او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل یوسف زدران راکوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د وروستي راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پېښې شوې چې 133 ملکي کسان پکې وژل شوي او 328 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پاخه عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. غلی تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایی حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوې دي. تسل په مای میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
د تقریبا د شپېتو ترهګریز پیښو په ترس کې 500 کسان ته مرجوب له وشوې چې په دې کې 3 کسان شهیدان شوي دي او پات نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ خبرو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. ویل چې مونږ دا راپور نه تاییدوو، دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکي خلک هدف ګرځولی وي او یا دې د عملیاتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان رسیدلی وي. ښاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ د افغان ځواکونو د 02 قطعې په عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې درلودل عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا وشوه. خو د نوموړي په خبره تر اوسه هیڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله وښیي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردوګو تاسو مشال لري او تغوګي او تاسو پام د امریکانه خبرېدونکو ورسپانې نیویورک تایمز چې ویلیکنې ته راګرځو. دغه لیکنه شنون کی عباس ناصر لیکلې. که څه هم د پاکستان پوز په جمهوری عمل کې د لاسوهنې تورونه ردوي، خو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پوز ترمنځ د اړیکو وروستو له حالاتو څرګندېږي چې پوز راتلونکي انتخابات په خپل لاس کې د اخیستو هڅې کوي. عباس ناصر لیکي پوز اوس هم نواز شریف نه دی معاف کړی او هڅې کوي چې هغه یو لړ دنده ترلاسه نه کړي. تفصیل له انیسا اجمله.
خبریال او شنن کې عباس ناصر په نیویورک ټایمز رسپانه کې لیکي د مې په 1 په پاکستان کې یو جمهوری حکومت خپل واک بل غیته انتقال کړ. دا کار د هغه هیواد په یو یا کلن تاریخ کې په 2 ځل وشو. لیکوال د پاکستان پوست او پخانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اړیکو په اړه لیکي د نواز شریف او پوست ترمنځ تعلقات لاغ وروسته خراب شول چې د 2016 کال په اکتوبر کې په ډان رسپانه کې یو رپورټ خپور شو. د ډان رسپانې په راپور کې ویل شوي وو چې نواز شریف او د هغه ورور شهباز شریف پوځي مشرتابه ته خبردار ورکړی وو چې د وسلوالو ډلو ملاتړ ته د دوام ورکولو له وجې پاکستان په نړیواله توګه یوازې پاتې کېدای شي. د پاکستان پوست د وسلوالو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې بې له توپیره د هغې ضد کاروایي کوي. ناصر لیکي نواز شریف د پوست پخواني مشر راحیل شریف د دندې موده غصبولو نه هم انکار کړی وو. د ورځپاڼې په خبره میډیا ته د دې انکار خبرونو ترلاسه کېدو له وجې پوځي جنرالان غصه وو. پوځي چارواکو د ډان په رپورټ د خفګان او غصې څرګندولو سره وویل چې د نواز شریف حکومت د بهرنیو منو هیوادونو په وینا له پوست سره مخالفت کوي او د دې راپورونو د ربر سیره کولو سرچینو نمونه دي پوست ته اوښودل شي. لیکوال وایي د ټولنیزې میډیا هغه کاروونکي او په ټلویزیوني چینلونو په خپرونو کې برخه اخیستونکي چې له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري، د نواز شریف حکومت ډان ورځپاڼې د هغې ایډیټر ظفر عباس او لیکوال سیرل المیډا ضد یې خبرې پیل کړې. د ناصر په خبره د نواز شریف حکومت د پلټنو د امر ورکولو لپاره مجبور کړل شو. د وفاقي وزیرانو ظفر عباس او سیرل المیډا څخه پوښتنې وشوې. خبریالانو د خپلو سرچینو ښکار کولو نه انکار وکړ، خو بیا په دغه موده کې د نوي پوځي مشر د نوم اعلان شو. حالات لږ پر ځای شول. روزپاڼه لیکي پوځ بیا هم دا حالات نه دي هېر کړي او نواز شریف یې نه دی معاف کړی. عباس ناصر لیکي د استخباراتي چارواکو په ګډون ډلې د پانام اسنادو پلټنې کولې او بیا د دې اسنادو لړکي تورونه د نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د لرې کېدو سبب شول. د عباس ناصر په خبره د وزیر اعظم څوکۍ بیللو او د انتخاباتو نه منع کولو باوجود نواز شریف اوس هم ډېر پلویان لري او خپل واک یې د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او خپل ورور شهباز شریف په ذریعه پر مخ وړو. ناصر لیکي له انتخاباتو دوه میاشتې وړاندې داسې لیدل کېږي چې پوځي اسټبلیشمنټ د سیاسي عمل په خپل لاس کې د اغېستو مهم پیل کړی دی چې دا شان دا باوري کړي چې نواز شریف د واک نه چلولو سره سره یو لوړه دنده هم نشي ترلاسه کولی. له تېرو څو اونیو راهیسې د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون څخه د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته د سیاستوالانو د اوړېدو لړۍ دوام لري. د عباس ناصر په خبره د استخباراتي ادارو چارواکي خبریالانو ته ټلیفونونه کوي چې د نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو د مقدمو په اړه دې رښتینی رپورټونه جوړ کړي. ناصر وایي پوست د منصور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ له پر امن احتجاجونو او د هغې د لادرکه کړل شوو کسانو ماورای عدالت وژنو د پوځي عملیاتو پر مهال له عامو خلکو سره د ناسم چلند په اړه د پښتون نه هم خوشحاله نه دي. میډیا ته ویل شوي دي چې د پښتون تحفظ مومنټ په اړه به خبرونه نه خپروي. عباس ناصر لیکي که په پاکستان کې راتلونکي انتخابات په غیر شفافه او لانجمنه توګه وشول نو ډېر بد حالات به جوړ کړي. د ناصر په خبره د پاکستان ولس له تېرو شاوخوا دوو لسیزو راهیسې ترهګرۍ او جګړو ځپلې دی. د دې هېواد ولس د خپلواک او شفافه انتخاباتو له لارې د منتخب شوو نمایندګانو د هلو ځلو د هغه میډیا حقداره دی چې ضروري پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په جمهوري بهیر کې لاسوهنه نه کوي.
او ډیر په خفغان سره دا خبر درکو چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال څېړنکار او نقاد پروفیسر داور خان داود له زړه او ساده ناروغۍ وروسته د پېښور په یو ځایي روغتون کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی د پښتو ادب او په خاص توګه په ولسي ادب کې ډیر کار کړی و. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
پوهان داور خان داود د اتوار په ماسپخین په پیښور لنډی ارباب کې په خپل پلانني اديره کې خاورو ته وسپارلې شو. نوموړی د فروری په 14 نیټه په کال 1970 ختم کې د پیښور په لنډی ارباب کې د عبدالمجید کرا زیږېدلې وو او په یاد سیمه کې د ابتدایي زده کړو ترلاسه کولو وروسته په پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې لوړې زده کړې ترسره کړې. پروفیسر داور خان داود د پښتونخوا په بیلابیلو کالجونو کې د انګریزي ادب استاد پاتې شوی او په کال 2000 کې د مارګریټ سرکاري کالج نه ریټایرډ شو او د ریټایرډ کېدو وروسته د پښتو ادبي بورډ سره یې خدمات ترسره کول شروع کړل. د نوموړي د ناروغۍ او د مرګ په اړه یې زوی نفیس خان داود مشال ریډیو ته وویل.
2015 نه بیماری سټارټ شو او د سم مسلې وا په 3 مې باندې ایډمټ شو د هغه کې نو مسالې کې ټریټمنټ روان او په جون یو میاشت باندې.
په هان داود د پښتو ادب په فولکلور صنف کې ډیر کار کړی او د پښتو ژبې د لیکوالانو او شاعرانو په وینا چې نوموړي د پښتو ولسی ادب ته ژوند ورکړی. د پښتو ژبې شاعر او ادیب پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د داور خان داود غونتی شخصیتونه ډیر کم پیدا کیږي ځکه چې نوموړی په یو وخت کې څېړنکار، شاعر، نقاد، ادیب او پوهان وو.
داور خان داود صاحب زمونږ د ادبي دنیا یو داسې شخصیت دی چې پری نه یوازې انګریزي دی او پروفیسر په هیڅ باندې په انګریزي کې په پښتو باندې کار کړی دی بلکې د خپلې انګریزۍ د تجربې نه دا فایده اوچته کړې ده چې په پښتو او اردو کې د شلمې پیړۍ په کلاسیکي ادب باندې ډېر ګټور کار کړی دی. حمزه بابا باندې د دې سره سره زمونږ کوم ولسي ادب چې دی په هغې کې په اړه او په دوړه باندې په متلونو باندې په ټپه چارپېته په ګټې نیمکۍ باندې ډېر خپل کار کړی دی او هغه کار یې کړی دی چې کوم کار ډېره مده د ډېرو خلکو ته نیمګړی پاتې و.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال او د پښتونخوا د کلتور د سانګي افسر اکبرتی مشال ریډیو ته وویل پوهان داور خان داود تر د مرګ پورې د پښتو ادب خدمت ته مټې راخ کلې وي او یو لمحې هم نه ده ځای کړی.
یو ډېر نفیس انسان و، یو ډېر سابو انسان و، یو ډېر ښه انسان و. هغه په پښتو ادب کې د تحقیق چې کومه شعبه ده د هغې سره ډېر علاقه لرله او بیا په تحقیق کې د هغه د غورې کوم شعبه و نو هغه فولکلور و، خاص کر په ټپه باندې هغه کتاب لیکلی و او پښتو متل باندې تحقیق کړی و. هغه دومره کار کړی دی چې هغه اوس هم که د انټریا د پی جي سټوډنټ غواړي چې په هغه باندې تیسیس پروت وي نو د هغې لپاره په ډېر
د پوهان داور خان داود په چاپ او اثارو کې پښتو ټپا تحقیق د رحمان بابا ژوند تعلیم او شاعری تحقیق د پښتو فولکلور کې آر تحقیق خوشحال او فولکلور تحقیق پښتو ادب کې متلونه او دارنګ یو شمیر نور کتابونه شامل دي. د دې ترڅنګ د نوموړي په ناچاپ آثارو کې پښتو الفنامه تحقیق د خوشحال ننګیالي تحقیق زما کلام شاعری او په انګریزي ژبه کې د پښتو لیټریچر په نوم کتاب شامل دي.
تاسو مشاله لو ته وګورئ اور دغه څنګه تاسو ته پته روزي میاشتا او د روزي ځانګړي لړۍ د ورځې موضوع وخت راغلی نن به واوري روزه او تراویل یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به خبر شي چې د تراویل منځ له جمعې سره کول پکاروي او له جمعې سره کول پکاروي او کنه یوازې هم کېدای شي. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله زاکری معلومات راکوي.
یو ورور پښتنه کړی دا چې د تراویل منځ جمع سره غره دی او که بدون د جمعنه دا سیدا چې د صحابه کرامو ژوند چې مونږ ګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراویح به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهای کرام په نسبانی به تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې څلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونه کې ای روجای فاسدی گی؟ نه، د تراوی چې د روجی سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوی د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراویح فضیلت دی ساقط نه که باید تراویح وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکړي، ځکه تراویح چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې په روژه کې دی. مونږ تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه ښځې چې په هغوی باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې، هغوی د روژو قضا کوي، لیکن د مریض دپاره یا د مسافر دپاره بیا د تراو قضا نشته دی. ولې؟ ځکه د تراو تعلق یوازې د روژې د مبارکې میاشت، یعنی د رمضان المبارک د میاشتې سره دی او د روژې نیولو او نه نیولو سره یې تعلق نشته. همدارنګه که چېرته یو سړی روژې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، د هغه د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضي خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراویح نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه ده تراویح پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراویح نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراویح دوه دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي، چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیات په شل رکاتو کې، یعنی په هر رکات کې یو ځل ویل شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
تاسو مشال لري ته وګي تاسو کولای شي چې د عبادت نو کې او الله دې قبول کړي. ز مجید بابر در سره ما نجیب امیر هم راغلی دی د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
نن وزیر وستی مهم خبره په جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په وانه کې د تاو تریخوالی د پرمې پیښې نه پس چې خلکو ته مرګ شغل وخته نن هلته ګرځ بندیز دی او دوی د حالاتو د سمول لپاره د یو سلو شلو مشرانو جرګه غوښتي ده. د پاکستان پوځ وایي جګړه د امن کمیټې او د پښتنو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ شوې ده. خو یاد غورځنګ وایي پر دوی وسلوالو طالبانو ډزې کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور وایي په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یې ځواکونه عملیات کړي دي. نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه کسان پوځي مشرتابه لپاره تر ټولو وړاندې د پاکستان ارزښتونه او ګټې د پام وړ دي، خو دوی بیا هم د زړه نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کاروایي دي کامیابه وي. افغان امنیتی چارواکی وایي نن په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې ځانمرګي حمله شوې ده. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت ستانک ته وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمہوارې چا نه ده منلې. د جرګې تالار کې نن 2000 نه زیاتو دیني عالمانو په یوه ګډ اعلامیه کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمنی، فرانسې او برتانی په سفر په دې مخ روان شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د شوي جوهري تړون د تعدیل لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. او د ګواتیمالا چارواکي وایي د یو اورشیندونکي غر نه د لاوې راوتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خواوشا 309 ژوبل شوي.
عمدی سره ما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او زمونږ تکنیکی ملګری نگین صادق پور ته اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري او چې کسر سره جوړونه مو سره شریکول شي. ما مجید بابر ته اجازه راکړي. خان آباد او بریالي اوسئ.